دوی بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو قربا. د ازادي راډیو د دې سات خپرونه ازادي سپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې پکې په افغانستان کې د بې ځایه شویو مسأله څېړو، ستونزې څه دي او څرنګه کېدای شي چې د دوی غم وخوړل شي. خو په پیل کې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اور.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسو د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبورا لاینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه، او د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسو د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د بصیرې په نامه دغه پولیسه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل سوه. د ننګرهار د امنیت قمندانې ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل
نن شاوخوا ونه بجې د درېمې ناحیې اړوند ستامې پاک سره چې زموږ یو تن پولیسه وه چې نوړی ساتلمنه بصیرې په نامه وه، دا خپلې شي قمندانې ته وظیفې لپاره دی چې دا معلوم کسان له خوا نه د ریښې نه په دې ډزې وشوي چې په دې باندې په دغه وخت کې مونږ پولیسو وخت اقدام وکړو، اجرات وکړو چې په دغه قضیه کې مونږ دوه تنه نیولي دي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي نیول سوو کسانو منلې چې په دې پیښه کې لاس لري. دا په جلال آباد ښار کې د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې څلورمه وسلواله حمله ده چې پکې ښځینه فعالانې په نښه کېږي. دوه ورځې وړاندې درې واکسیناتورانې د دې ښار په څلورمه او اوومه ناحیو کې هغه مهال وژل سوې چې ماشومانو ته یې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکول. له هغې وړاندې د انعکاس راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي او پسې بیا یوه ډاکټره په هدفي حملو کې وژل سوې. حکومت د دې بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچوي خو دا ډله یې نه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبورا لاینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي دیبورا لاینز به د افغانستان د دولت ملکچي پلاوي، د طالبانو له استازو او هم د ترکیې، قطر او امریکا متحده ایالاتو له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګړندي کېدو او د تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. میرمن لاینز تر دې سفر دمخه پرون په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره ولیدل. په دوحې کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې. دا خبرې پر اوسو شکل په سپتمبر کې پیل سوې، خو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پرمخ ځي. تمه ده د ترکیې استانبول ښار په همدې میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د هرات چارواکي وایي تېره شپه پر شینډنډ ولسوالۍ د طالبانو په یوه موټر بم برید کې دوه سرتېري وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي تېره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل چې دا پیښه د دې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسوه. د هرات والي وویل سیمې ته د نوي ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شاو تنبول سول او د ولسوالۍ بشپړ امنیت خوندي سوی دی. خو یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړې چې د شپې تر دولس نیمو بجو روانه وه. دغې سرچینې همداراز ویلې چې په دغو نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسېدلي، خو تر اوسه یې دقیق ارقام نه دي معلوم. طالبانو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازی د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بورګینر تېره شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داس حال کې چې د برما پاوځ د کودتا ضد مظاهرچیانو ځپنې ته دوام ورکوي، په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. بورګینر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره دې اقدام وکړي، خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نېټې راهیسې چې په برما کې پاوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل سوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غواړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي، شایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي. بایدن پرون په پیټسبورګ کې د وینا په ترڅ کې د دغه پلان چې هغه د هیواد د زړو بنسټیزو تاسیساتو د نوي کولو او له خپرې شوې کورونا وبا څخه د اقتصادي رغونې پلان یاد کړ، جزئیات په ډاګه کړل. بایدن ویل دا به امریکا کې د یو نسل پنګونه وی چې تر اوسه دې ته ورته کار نه دی سوی. دغه پلان به چې په اتو کلونو کې عملي کېږي، بودیجه د امریکا د اقتصادي کلنی تولید په سلو کې له لسو سره برابره ده. د دې ترڅنګ د بایدن اداره په پام کې لري چې په راتلونکو اونیو کې د ورته $2 تریلیون یو بل پلان هم په ډاګه کړي چې هغه به پر ټولنیزو مسایلو لکه روغتیایي خدمتونو، پوهنې او ماشومانو متمرکز وي. د خبرونو پای.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم پر خبرونه که مهر کلی کوم. تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوری. د آزادی پسپوک دی پروگرام که پا افغانستان که دی بیزای شویو مسئله چیرو. د بخشن نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونی او بیزای شیو د ژوند پر وضعیت په یوه راپور کې چې د چهارشنبه پر خپور شو ژور اندېښنه وشوده. د دې نړیوالې مؤسسې په باور 4 میلیون افغانان په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې کورونا وبا یې ګواښي او دوی له لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو محروم دي. د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په باور د دې بیزای شویو بله ستونزه دا ده چې خوراکي مواد نه لري. د افغانستان حکومت دا شمیره 2 میلیونه شیا وایي چې په تیرو 5 کلونو کې ټول بېځایه شوي 4 میلیونو ته رسېدل چې نیمایي یې بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د ازادي راډیو د راپور له مخې په تیرو 3 میاشتو کې په کندهار، هلمند او روزګان کې تقریبا 18 زره کورنۍ د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. په جنوب کې د بشري حقونو د خپلواک میسون رئیس سلطان محمد عایل وایي د خلکو د بې ځایه کېدو شمېر په زیاتېدو دی او لکه څرنګه چې ښایي هغسې غم نه دی خوړل شوی.
متاسفانه په کندهار ولایت کې د جګړو له امله د بې ځایه سوو پر تعداد ورځ تر بلې ورزیاتېږي، په داسې حال کې چې د هغوی د ژوند شرایط لکه څرنګه چې لازمه ده مناسب نه دي. مناسبې سرپناه نشتون، غذایي موادو او اوبو ته په صحیح توګه سره د هغوی نه لاسرسی، د اړوندو بنسټونو له لورې د هغوی د تصفیت چارو په ځنډ ترسره کېدل او نورو لومړنیو خدمتونو ته د بې ځایه سوو محدود لاسرسی، ټول هغه موارد دي چې د بې ځایه سوو ژوند یې د بیرابیرو ستونزو سره مخ کړی او همدغه موارد زموږ د ژورې خواشینۍ وړ دي.
د ژمي په پیل کې مرستندویه مؤسسو د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان له څه باندې 1.5 زره بې ځایه شویو سره د مرستو خبر ورکړ. دا کسان هم افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په خاطر بې ځایه شوي دي. په تېر یوه کال کې د تیرو کلونو په پرتله د طبیعي آفتونو له امله د بې ځایه شویو شمېر کم شوی دی او کوم کسان چې د طبیعي آفتونو له امله په تېر یوه کال کې بې ځایه شوي وو بېرته ژر زمینه ورته برابره شوه چې خپلو سیمو ته ستانه شي. ملګرو ملتو پروسه شکال اټکل کړی وو چې په 2021 کال کې به د کورونا وبا او شخړو له امله نږدې 5 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي. دا اندېښنه تر ډېره ځایه بې ځایه شویو ته شول شوې ده. د ازادي پسپو کې دې پروګرام کې همدا مسله چیرو چې له بې ځایه شویو سره څرنګه ممکنه ده چې سمې مرستې وشي. میلمانه مو دي لال ګل لال د بشر د حقونو د سازمان رئیس او سید عبدالباسد انصاری د افغانستان د کډوالو چارو سلاکار، او وړاندې به هڅه وکړو چې د سیاسي چارو یو کتونکی هم خبرونې ته راوبولو. ور بشم میلمنو ته هرکلی کوم، هرکلی وایم. انصاری صاحب که راشو لومړی تاسو ته د افغانستان دننه د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر په برخه کې شمیري دقیق نه دي، یعنی یو ډول نه دي. مثلا افغان حکومت تیر مریض کال د ټولو بې ځایه شویو شمیر 80 زره یادوي. ځینې راپورونه په 2000 میلادي کال کې دا شمیره 3 لک 80 زره یادوي. څرنګه دقیق ارقام څه دي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. خاصه نمک تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او لیکه هیله ونه کوم.
مننه.
تاسو ته باید عرض وکم چې تیر کال کې شاوخوا 80 زره کورنۍ متاسفانه د جګړې او د نامې له کبله بې ځایه شوي دي، او د مجموعي په توګه مونږ په بیلابیلو ولایاتو کې د درینه تر 3 میلیون کسانو بې ځایه شوي لرو، چې ګڼ شمېر د دغه ارقام د ناامنۍ له کبله چې متاسفانه په افغانستان کې جګړې او ناامنۍ تحمیل شوي دي، دوی بی ځای سوي دي او هم کچيري خدای نو غواړي چې افغانستان کې جګړې دوام ومومي او سوله رانیسي. دا یقیني خبره ده چې دغه ارقام زیاتیږي او امید لرو د افغانستان حکومت هم تلاش لري چې نورو کسانو یا نورو ډلې چې په جګړې کې داخل ده لکه مخالفین هغوی سره خبرې اترې ترسره کړي او موافقه ته ورسیږي او خدای غواړي چې په افغانستان کې سوله تامین شي. مطمئن و چې دغه ارقام زیاتیږي نه، بلکې مونږ کولی شو چې دوی سره مرستې وکړو تر څو دوی انتقال شي خپل استوګنځي ته.
مننه انصاری صاحب. انصاری صاحب، بل پوښتنه دا ده چې د بښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور کړ ویلي دي چې د بې ځایه شویو خوراکي ستونزې زیاتې دي، او یو بل موضوع ته هم اشاره کړې ده چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی ته سمه پاملرنه نه ده شوې. په دې برخه کې که تاسو توضیح کوي چې دا مسایل څنګه دوی یاد کړي.
خوشبختانه په تیر کال کې د افغانستان حکومت له خوا نه او د کډوالو چارو وزارت په نظارت لاندې او سره دي د مرستندوی مؤسسات او نهادونو له خوا په همغږي او همیاری سره مونږ وکولې چې 114,000 کورنۍ ته غذایی توکې او کومکونه ترسره کړو. بیا هم ژمنې کومکونه د پلان په اساس او د لیاسنجي په اساس، بیا هم د موافقانه په توګه مونږ موافق شو چې 14,000 کورنیو ته ژمنې کومکونه ورسوو او دغه پروسه اوس هم جریان لري. او بل مسله د بشري حقوق ده، یعنی کچېری دلته یوازې کډوال وزارت هم نه ده، دلته نور مختلفو د افغانستان مختلف ادارات موجود ده، حقوق بشر ده او ځینو، یعنی کډوال وزارت هم د مختلفو اداراتو په څنګ کې هغه څوک یا هغه چا چې د انسان د ولو چې تجارت د انسان وي، ولو چې هغوی باندې ظلم وکړي، ټول ملت ټول د افغانستان حکومت هغوی ته تشویق نه کوي، بلکې مخالف دی کوم عمل چې خلاف د انساني ارزښتونو وي مخالف ده.
بله انصاری صاحب،
مشخصا
بله او بخشي انصاری صاحب، د بشري حقوقو مساله به بیا لالګل لال صاحب سره شریکه کو، لیکن یو بل موضوع چې لتا سره په لنډه باندې وضاحت غواړم. د امنیسټي انټرنیشنل ولی پر افغان حکومت ژغ کړی دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل مکلفیت پر ځای کړي. تاسو جنوم راستو ته اشاره وکړه، نو ستونزه پڅ کړه.
متاسفانه په افغانستان کې جګړه جریان لري او نامنی موجود ده، ځکه بیا هم د افغانستان حکومت او سره دي ویني مؤسسات مونږ په تیر کلونو کې هم د افغانستان حکومت له خوا نه سچې د افغانستان امکانات وی، د افغانستان حکومت امکانات وی دوی انتقال شوی دی د زمونږ هوادوالو چې جګړې او د نامنې له کبله غوی بي تاسې او بل مسله د کډوالو وزارت او سره دي مونږ یو هماهنګ کوونکی وزارت یو او سره دي پالیسي ساز وزارت. زمونږ مسؤلیتونه زمونږ فعالیتونه مشخص ده او هم تلاش کړی دی په تیر کلونو کې، بیا هم زمونږ اهداف او زمونږ برنامه مشخص ده، بیا غوی په اساس مونږ مختجو.
مننه لالګل لال د بشر د حقونو د سازمان رئیس که تاسو ته راشو. لال صاحب، د انصاری صاحب خبرې مو واورېدې. دوی وویل چې تیر کال له 114,000 کورنیو سره مرستې شوي دي او له 15,000 کورنیو سره ژمنۍ مرستې شوي دي. دغه مرستې ستاسو د سازمان په نظر څومره سمې لګېدلې دي او تر څه بریده پورې په ځای لګېدلې؟
د نوښتن تعالی په نامه باندې سلام تاسو ته، انصاری صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. په خوشنۍ سره چې لومړی ماته اجازه راکړئ چې لږ تبصره ولرم. هغه دا چې اول خو د هیچ اثر د کورنیو بي ځای شوو مهاجرینو دقیقه ارقام یا شميري نشته، خو د هغه شمیرو لمخې چې نړیوال بنسټونو کړی دی چې هغه اوچا ده او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری ده، هغې په 2020 کال په وروستیو میاشتو کې یو ارقام خپاره کړ د کورنۍ بې ځایه شوو چې 4.6 میلیونه، یعنی 4,600,000 خلک په کور دننه بې ځایه شوي دي. او دا هغه وخت و چې د هلمند جګړه نه وه، هلمند مهاجرتونه نه و شوي، کندهار، پنجوای، ارغنداب او نورو سیمو د کندهار کې مهاجرتونه نه و شوي، هغه په دې کې نه دی حساب. نو زما په ان باندې که د جګړې شدت ته سړی وګوري یا د هیواد امنیتي وضعیت ته خلک وګوري او فقر بیکاري ته وګوري، نو زما په ان باندې دا کچا تر 15 او 6 میلیونو په شاوخوا کې اټکل کېدلی شي. البته ما وویل چې په دې اړوند باندې هیڅوک دقیقه سروې نه لري او شمیره نه لري. پاتې شولو د مرستو خبره، کله چې په هلمند کې د کور دننه خلک بې ځایه شو د جګړو د لاسه او په کندهار کې هم داسې و، نو په هغه وخت کې د ملګرو ملتونو ادارې، د خوراک نړیوال سازمان، د مهاجرینو عالي کمشنری او نور ورته بنسټونه چې غوښتل یې مرستې وکړي، په خواشینۍ سره چې د جګړو د لاسه هغې مهاجرینو ته په وخت او زمان باندې په کور دننه بې ځایه شوو ته په وخت او زمان باندې بشري مرستې ونه رسېدلې. او اوس هم هلته مهاجرین داسې شته دي چې هغې ته مرستې نه دي رسېدلې. همدغسې په کندهار کې چې د کندهار د مختلفو ولسوالیو نه، یا په ننګرهار کې چې د خوږیانو وسارک ولسوالیو کې د تیر یو کال نه جنګ را په دیخوا جریان لري، او د هغې ځای نه تقریبا 80% خلک د کورونو نه بې ځایه شوي دي. تر څوم هدا پورې چې ماته معلومات دي، دغه بې ځایه شوو کورنۍ بې ځایه شوو سره تر اوسه پورې هیڅ چا مرستې نه دي کړې. نو مرستې شوي دي، خو هغه داسې مرستې دي چې هغه مونږه کافي نه بولو، او هغه د دغه بې ځایه شوو خلکو غوښتنو ته هم ځواب نشي ویلی. او مونږ دا ګورو چې په حکومت کې مونږ د مهاجرینو وزارت یا نور د حکومت نور بنسټونه هم ډېر نه ملامت کوو، ځکه چې زمونږ حکومت دا توانمندي نه لري، خو افسوس په دې باندې کوو چې زمونږ د حکومت اړوند بنسټونه چې کوم دي، کدا د مهاجرینو وزارت دی، کدا د کلو پرمختیا وزارت دی، او کدا د طبعي پیښو وزارت دی، دوی هغه حقیقت او عیني تصویر د ټولنې هغه نشي کولی چې نړیوالو ته په ښه شکل باندې روښانه کړي او وړاندې کړي، تر څو پورې هغې د دغه خلکو ضرورتونو ته په وخت او زمان باندې د خپلو مرستو د لارې رسیدګي وکړي. دلته دغه یو لویه ستونزه شتون لري، دا نه یوازې په دغه برخه کې، بلکې که موږ لاړ شو د کار او ټولنیزو چارو او کار وزارت ته، هغې هم دغه ورته ستونزه لري، او ټول یوازې په دې باندې تکیه کوي چې یا موږ پالیسي سازی اداري یو او یا موږ د همغږي اداري یو.
لال صاحب مننه. بله لال صاحب، دا مهمه موضوع ده، دا به بیا زله انصاری صاحب سره شریک کم. مخکې طریقه ساسو دی خبرې تر شو چې په د افغانستان په جنوب لویدیس او شمال لویدیس کې چې یو شمیر افغانان به ځای شي ودی، د څو تنو سرګندونې لرو، دا به سره واور
مرزا جنگو سره غلی مجوار چې مستری مرسته وسی، او دغه وسی غوای مو پات سوی کورونه راو نه راو، بس مو په سرایو کې طالبان نه سی، بس مش په کومه ولاست مج نه دوه د ځای لرو چې وس مج یو سر په پناکو د دغه نعمت سالونه سره چا دوه کوټه را کړ د شپش کور په کې مش فقره خدا کو دوه غند لرو چې مج د ماشام را خدا کوښنان ته دی ور مج لڅ په شی سر تور سر مج مومنان سر وخت د چا سر راوي سی مج چای وشان په نغریانو پات سره مج سر وخت د سار و بجی وچ مشته داشنه اقدام مینان را وېستل کورونه مو پاتسول باغچې مو پاتسول مج و دې ځای ته څه کول چې مش په خدای مجبور کړو نو نو مش بار په کومه باندې ولاړ
لوند راغلم دلته څنګه په سر اخیست څنګه سي دل په دره چکو چکو خلک یې نو په دا اوسم ځکه باندې ناس دغه شان مو دغه پرتیزي
استمره
کوي، یو سر استر مولا ولا کوي سر دغه شي چې مو بوس او دغه شي مو راوخسته ته دغه ځای په مرسه برای را نو په دغه درو کې پراتو را کوښنه نو یو دې دا ته دوستو غره نه جوړی پراتو دي موږ دغه ولا کړو چې دغه ماشام برای ماشام موږ دغه ماجه څه څه د دې راټول ته موږ را کړو موږ مخ وړل دا دلته پراتو نن سره دلته تروس پرمیس اوس دغه وټول څه یو د دې یو د دې مشره او مخ وړل دا کوښنه نه دا ته تروس نه سپره وښوم ځکه
زه
علاوالدین د بادغیس د ولایاتو د بالامرغادو ولسوالۍ چې تېل عام اوس په دغه هیواد کې کورخ د ولسوالۍ کې د شارکښو د ریزیشن کې خبر درکړو موږ دغه معجر چې دا ته راغلي یا څلورویشت زره کوره یا پنځهویشت زره کوره موږ سره هېڅ کوم حکومت نه دي شوي کوچنیانو ماشومانو زده په ښار کې سوالو ګدایي کوي یو کپ ورو نه پیدا کېږي سیاسر ودار په در باندې ګرځي سپینږیري بوډاګان مسلمانان ټوله در ګداره دي
یو شمیر بې ځایه شوي افغانان وو. لال صاحب، که چېرته په د دغو خلکو د ستونزې په اړه باندې تاسو ته راشم، بیا به انصاري صاحب ته مخه کړم. له دغو سره، بې ځایه شویو سره څرنګه مرستې باید وشي؟ که یوازې د خوراکي موادو ابتدایي مرستې وي، تر کله پورې ممکنه ده چې وشي؟ ستاسو پیشنهاد څه دی؟
ګوره، زموږ پیشنهاد خو د ټولو نه لومړی دا دی چې باید جګړه ودرول شي او د جنگ ښکېلې خواوې چې کوم دي هغه دې په د الانه ویریږي، د دغه بې وزله او دردیدلو کړېدلو خلکو نه د نور ویریږي، جګړه دې بس کړي. یوازې جګړه ده چې دغه ټولو ناخوالو بشري غمیزو د ټولو ته د پای ته کېږدي. خو که جګړه همدغسې دوام کوي، د خلکو شکایتونه تاسو واورېدل په 2006 کال کې، تاسو دا به هم اورېدلي په خبرونو کې چې په بادغیس کې غور کې که په بادغیس کې خلکو د لوږې د لاسه ژوند د لاسه ورک، او په هرات کې تاسو به دا هم دوه میاشتې مخکې راپورونو کې اورېدلي وي چې هلته خلکو د فقر او د ناچارۍ او د بیکارۍ د لاسه خپلې ګوردۍ خرڅې کړلې، او د خپل ژوند د تامین کولو دپاره او د ژغورلو دپاره هغه پیسې د ځان او د اولادونو دپاره په کار راوستلې. موږ دا وایو چې دولت او د دولت اړوند بنسټونه، کدا د مهاجرینو وزارت دی، کدا د طبعي پیښو وزارت دی، کدا په ار کې مرکزي کچه باندې کومې ادارې په دې اړوند باندې کار کوي، کدی کلو پراختیا وزارت دی، کدی ټولنیزو چارو وزارت دی، دوی باید په د افغانستان په کچه باندې دا دوی باندې چې دا نړیوالې نیوکې کېږي، دا په دې نه کېږي چې دوی مرستې ولې نه کوي. نیوکې په دې کېږي چې ولې دوی حقیقي ارقام او شمېرې نه راټولوي، د هغې دپاره ښې برنامې ولې نړیوالو سره نه شریکوي. که دوی دغه کار وکړي، زما په اند باندې یو خو به د خلکو غوښتنې او شکایتونه چې کوم دي هغه به د نړیوالو غوږونو ته ورسېږي، د هغه چا غوږونو ته چې هغوی په دې اړوند باندې د مرستې ژمنې لري او مرستې کوي. او په خپله باندې خو دولت موږ ګورو چې دولت په ډېرو مسایلو کې ګیر دی، د دولت توانمندي نشته چې د دغه مهاجرینو سره هغه څه چې د دغه بې ځایه شوو خلکو غوښتنې دي هغې ته د ځواب ووایي. نو دا خو کولی شي چې په پالیسي لیول باندې او په هماهنګي لیول
باندې بله. لال صاحب، همدغه مهمه پوښتنه بله انصاري صاحب څخه وکړو. انصاري صاحب، تاسو څه ځواب ورته لرئ؟
مشخصا که تاسو عرض وکم چې متاسفانه په افغانستان کې د جګړې د کبله، ما مخکې اشاره وکړه چې د درې نه تر څلور میلیون زمونږ هیوادوال بې ځایه شوي دي، دا تخمیلي ده. او زمونږ په پلان او برنامه کې ده چې مونږ دغه ارقام باید تثبیت کړو چې څو میلیونه ته رسېږي، او بیا وروسته مستحقین تشخیص کړو. ځکه کچیرې زمونږ هیوادوال بیا هم شکایت لري چې هغوی ته کومکونه نه ترسره کېږي، متاسفانه ځینې زمونږ هیوادوال د لس کالو نه زیات کېږي چې هغوی انتقال شوي دي نور محلاتو او نور ولایاتو ته. لکه په کابل کې په ځینو محلاتو کې مونږ بار بار هغوی ته فرصت برابر کړی دی او تقاضا هم کړی دی. افغانستان حکومت هغوی ته ویلي دي چې تاسو لاړ شئ خپل اصلي محلاتو ته، هغوی حاضر نه ده چې لاړ شي.
نو هلته چې جګړه ده، انصاري صاحب، آیا دا انصاف دی چې هلته جګړه وي؟ په هلمند کې جګړې وي او سختې جګړې وي. په هلمند کې چارواکي ځانونه په ټانکونو کې ساتي، نو دا عادي کډوال به څرنګه ورځي؟
یعنی موږ شاوخوا یوازې په کابل کې نه نیم زره کورنۍ بې ځایه شوي لرو. ټول د هلمند ولایت نه دی، هغوی د داسې ولایت دی چې د کابل نه هلته امنیت ښه ده.
مثلا کوم ولایتونه؟
لکه ننګرهار ولایت، لکه پکتیا ولایت، لکه زین نور ولایت ته
پوننګرهار کې زموږ د راپورونو لمخې په تیرو تقریبا دو درو میاشتو کې امنیت بهتره شوی دی چې د لومړي ځل لپاره جنوب ولسوالیو ته د مځکې له لارې سفر شوی دی او پکتیکا هم همداسې نارامه ده. آیا ممکنه نه ده چې په کابل کې دننه د دوی لپاره ځینې غم د دوی غم وخوړل شي د کابل د ښار په څنډه کې یا په نورو سیمو کې؟
دقیقا ستاسو خبره صحیح ده. یوازې ما د مثال په توګه اشاره وکړه، یوازې کابل ولایت نه دی، موږ په اکثریت ولایتو کې بېځایه سیمې لرو. په بلخ ولایت کې بېځایه سیمې لرو، په هرات کې، په هلمند کې، کندهار کې، هغه ولایت کې هغوی نوې بېځایه سیمې دي. په تېر کال کې هغوی دا حقیقت خبره ده چې په ستونزو باندې لاس او ګریوان دي، هغوی ته باید کومکونه ورسیږي. ما به اشاره وکړه د کومکونو خبرې وکړه، په هلمند او کندهار ولایت، په فراه او نیمروز ولایت، بلخ ولایت، په کندوز ولایت، په اکثریت ولایتو کې چې موږ بېځایه سیمې زیات لرو، د نورو ولایاتو محلاتو نه هلته ډېر هېوادوال لرو بېځایه سیمې، هغوی ته کومکونو د شمېرنې په اساس چې څونه کورنۍ هغوی اړتیا لري مستحق دي، دلته په مرکز کې انجش کېږي او بیا وروسته موږ د ولایتي په سطحه باندې دویم واحد کې ریاستونه او امریتونه لرو. سره د دې کمیټې د حالت استقرار ده، په هر ولایت کې هغوی ابتدا سروې کوي او بیا وروسته کم کورنۍ چې ډېر اړتیا لري هغوی ته کومکونه
انصاري صاحب
امنیت ده.
بله انصاري صاحب محترم، مخکې لال صاحب دا وویل چې د افغانستان په دغو ادارو کې ستاسو د وزارت په شمول دغه توانمندی نشته چې دوی له نړیوالو سره دغه مشکلات شریک کړي، څو نړیوالې مرستندوی مؤسسې را مخته شي او له دغو کډوالو سره مرستې وکړي. مثلا ستاسو وزارت په دغه روان 2020 کال کې د بېځایه شویو په برخه کې څو راپور خپره کړی دی؟
مونږ خوشبختانه د مرستندوی مؤسسات سره چې د بین المللي په سطح باندې هغوی کار کوي، دته په افغانستان کې دفترونه لري او وقتا فوقتا د کډوالو وزارت رهبری سره ناستې هم لري. زموږ پیشنهادات او نظریات مشخصا د دوی مرستې په اساس باید هغه سړی ته مردو کومکونه کومکونه ترسره خوشبختانه چې کډوالو وزارت مرستندوی مؤسسات سره خې همغږي لري، یوازې مؤسسات سره نه بلکې ټول افغانستان د حکومت اداراتو سره. او سره له دې صحه ولایت کمیټې د حالت اضطرار ده چې د ولایتي په سطح باندې هم دغه مؤسسات دفترونه لري، کومکونه ترسره کوي. یعنی یو اړتیا او تقاضا مسله ده، یعنی زموږ هیوادوال داسې تقاضا لري چې هغوی ته باید داسې کومک انتقال کړي، داسې کومکونه ورته ورسېږي چې د یو کال او د دوه کال هغوی ته اکتفا وکړي، چې دا ډېر مشکل ده. د افغانستان د حکومت دونه توانمندي نه ده په دغه برخه کې چې د دېرنه تر 4 میلیون کسانو پورې باید ټول دا هر کال هر میاشت باید کومکونه ورسېږي.
مننه سری صاحب،
ډېر مشکل ده.
بله.
او بیا هم تلاش مو دا دی چې کوم کورنۍ چې ډېر مستحق ده نوې بېځایه شوي دي، ځکه موږ مخکې اشاره وکړه موږ داسې کورنۍ لرو، یعنی ګڼ شمېر د دغه ارقام داسې زموږ هېوادوال چې د 10 کال نه زیات کېږي چې هغوی بېځایه شوي دي. دا حقیقت ده چې هغوی نیازمند ده، اړتیا لري، باید کومکونه ورته وشي. خو زموږ د پالیسي په اساس موږ یو پالیسي لرو په نامه د پالیسي بېجا شدای داخلي، هغوی په اساس او دغه پالیسی پر بنسټ هغه کورنۍ چې نوې بېځایه کېږي او نیازمندي یې ډېر دي، ځکه د افغانستان حکومت لخوا نه یو ځل کولی شي چې کومکونه ترلاسه کړي.
انصاري صاحب په تیرو درو میاشتو کې چې موږ کوم راپور لرو، تر ټولو ډېر کسان کندهار ته بېځایه شوي دي، له هلمند او له اوروزګان او د کندهار د ښار له شاوخوا ولسوالیو، له دوی سره مرستې شوي دي؟
یوازې په کندهار ولایت کې نه.
نه تاسو د پالیسی له خاطره بخښنه غواړم، تاسو د پالیسی په حساب مې دا پوښتنه کوله، تاسو ویل چې له نویو کسانو سره موږ مرستې کوو، له دوی سره مرستې شوي دي؟
بالکل هر یو کورنۍ سره یوازې په کندهار کې نه په ټول ولایت کې یاغو چې نوې پیزا سیوی دي مامت یې شروع کړ په هر ولایت.
لال صاحب څخه به دا پوښتنه وکړو. بله لال صاحب، لال صاحب تاسو دا تاییدوي چې د کندهار کې له بې ځایه شویو سره مرسته شوې دي؟
نه، زه دا نشم تاییدولی چې د کندهار کې د دغه بې ځایه شویو سره د مرستې شوي وي. که شوي وي ډېر کم محدود تعداد باندې به شوي وي، ولې څومره چې هلته بې ځایه شوي خلک دي د هغې ټولو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ما مخکې وویلی چې موږ باید په حقیقتونو خبرې وکړو تر څو پورې موږ د خپل ولس شکایتونه، ستونزې، مشکلات نړۍ ته برملا کړو تر څو پورې هغې موږ سره مرستې وکړي. موږ خو د دې توانمندي نه لرو چې د دغه خلکو ټولو غوښتنو ته ځواب. دولت په ډېرو مشکلاتو کې ګیر دی، هغه په جپه کې هره ورځ جنګیږي، په نورو داخلي مسایلو کې ډېر مسایل دي. خو دوی کولای شي چې په دې اړوند باندې د حقیقتونو نه سترګې پټې نه کړي او هغه ځایونو کې چې دوی په حقیقت کې مرستې کړي دي هغه دې وښایي او د هغې ځای تصویرونه، د هغې ځای ویډیوګانې دي دا هره ورځ په خپلو سیډونو کې خپاره کړي چې خلک یې وویني. رسنۍ په دې باندې راپور ورکوي، رسنۍ خو هره ورځ راپور ورکوي چې دلته مهاجرین راغلي د مرستې ورسره نه دي شوي او د مرستو غوښتنې لري. یو مسله داسې چې مخکې تاسو پوښتنه وکړله، زه غواړم بیا په هغې باندې متمرکز وکړم چې دغه مرستې ارزي د حل لاره ده، ولې دا دایمي د حل لاره نه ده. او بل دا دی چې په دغه مرستو کې روڼتیا یا شفافیت هم تر ډیره نه لیدل کیږي. بل دا چې د کورونا په نوم باندې کوم د ملي درستخان پروسه روانه ده په هیواد کې، زما په اند باندې د نړیوال بانک او د نورو نړیوالو مرستندوی ادارو سره په همغږۍ باندې باید دغه پروسه د بې ځایه شویو خلکو لپاره متخصص شوی وی، یعنی د هغې لپاره اړوند شوی وی، ځکه دا خلک ډیر اړمن دي او ډیر ضرورت ورته لري. نو په دې خاطر باندې یوازنی دایمي حل چې د دې لپاره دی هغه جګړه ختمول دي، اور بند کول دي چې دا مسله. او دلته یو بل مهم ټکی ته زه غواړم اشاره وکړم چې یوازې د بې ځایه شویو خبره دلته نه ده، دلته د لوږې خبره ده، دلته د سوی تغذی خبره ده چې په هیواد کې د ملګرو ملتونو د مستندو راپورونو په اساس باندې دا موجوده وخت کې 3.3 میلیونه خلک د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي. په دې کې 45% په دې ژوند د ګواښ سره مخ دی او هغې دا اندېښنه هم ښودلې ده که چېرته جګړه بس نشي او د کورونا مشکل حل نشي نو فکر داسې کېږي چې دا شمېره به تر دې ډېره زیاته لوړه شي. موږ د هغو شمېرو له وجې چې افغانانو سره لاس په ګریوان دي، د احصایې د ادارې له مخې 50% خلک 50% فقر کچه ده او د نړیوال بانک د شمېرو له مخې دغه کچه بیا 15% ده او د ولسمشر د وینا په اساس باندې د فقر کچه چې کومه ده هغه 90% ده. چې په هیواد کې زه د ولسمشر دغه ځکه تاییدوم چې هغه په نړیوال نورمونو معیارونو باندې ښودلې ده او همغه صحیح ده. د احصایې د ادارې د فقر کچه چې کومه ده دا صحیح نه ده، دا د داخلي نورمونه د دې لپاره ټاکلي دي. نړیوال بانک او د ولسمشر دا تقریبا د نړیوال نورمونو سره مطابقت کوي، یعنی د ملک 90% خلک چې ستا بیکاره وي او د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي، د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي او د بلې خوا نه کورونا هم تیرا شي، د بلې خوا نه جنګونه هم په دوی باندې مسلط شي او د کورونو هم بې ځایه شي او د افغانانو زیاته تکیه هم په مالدارۍ او په زراعت او په باغدارۍ باندې ده او هغه هم د دوی نه پاتې شي. نو آیا څه فکر کوئ که جګړې خدای مکه دوام پیدا کړي د دې ضرورت به نه وي چې څوک په ټوپک باندې سړی وولي، څوک د پټانګ باندې سړی وولي، څوک د په انتحاري ځانمرګي بم باندې کول یا د بمبار پی وشي؟ د خلک به خود په خوده خدای نه خسته خدای مکه بشري ناورین او کمیټه راوسته کیږي خو د دې احساس درک څوک نه کوي. د جنگ په خېلو خالو باندې ارز کوم، موږ د جنگ په خېلو خالو باندې غږ کوو چې نور د پدې زوریدلې ملت باندې ورحمېږي، په نړیوالو باندې په ملګرو ملتونو غږ کوو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو پورې جګړې ته د پای ټکی پیدا شي او دغه افغانستان کې چې کوم انساني ناورین
مننه لال صاحب. له یوې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته مخه کوو، د دوی نظر به له تاسو سره شریک.
ازادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه 12:00 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې پروګرام کې زحمت شبر ساسو کور بیم موضوع مو ده په افغانستان کې بې ځای شوي کورنۍ او بې ځای شوي خلک د خبرونې میلمانه مو دي سید عبدالباسط انصاري د افغانستان د کډوالو چارو د وزارت سلاکار او لال ګل لال د بشر د حقوقو د سازمان رئیس اوریدونکو ته مخه کوي او اوریدونکو په ټلیفون را سره ده مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ
مننه وروره زاد مشه د زبر ولایت امریکا نیولې ده
مهرباني
او وروره د ماجرو رئیس اعظم د خپل د اتکاله کیس ماجر راغله کاټ لغم زس ورته راغله ما یعنی د وی غوانی د کومک د مسترنه د سوې مې وایسته کار د ټول وروره
مننه دا سوال به سره شریکم بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په سپوک پروګرام دی تاسو پلان کې اسمه مهرباني وکړي
مننه کوم خیر اوسه شي ورساب مرز کې راځم کندهار ته بل ولایت ته ځو لپاره د لپاره کده خورانو غریبانو لپاره کده ملکانو لپاره د امرسې راځو چې ګر سره جن راځو چې ګر نو سکاله یا ګول سکاله کړئ کیږي کندهار په تاسو نو دغه من ولایت ته جګروسخه یعنی په ځلونو ځلونو ما نوم نه شته سوې دي پلانکې مر سره ځي پلانکې نه درمنه پورې ما یو دا نه ورلګیت حتی دا با کس ما چې سماره دي لې ما ته چا نه ویلې ما په سر باندې نه نه مرشره وتلې دي چا نه ویلې دي خدا امرش شیر دي خدا هغه کسانو ته چې هغه په زړه په زړه او جیویل لري په زړه او بخچې لري یا په زړه او دکانونو مارکیټونو لري دا چیرې دا هغه کسان ته چې شی هم نه دي لري
مانن
دا حکومت به دا چې سم جوړ کړي چې هغه یا باندې سم یا بل دا سم چې په خپل هغه غریب په خپل مرسته ترلاسه کړي یا باید ترویه وسپدی کې دا سمانه کړی چې خانانو ته مرستې راځي موږ نه دي پکا
مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي سپوت پروګرام دی مهرباني وکړي
بله السلام علیکم
وعلیکم
څنګه جوړه په خیر ستور
مننه مهرباني خپل پښتنه وکړئ لطفا
مشره مدغه د ورور چې دا خلک وایي چې بیا زه اوس مشغول غوتوي چې ولر سامان نه تراسه چنن دی المن رخ شو کاوري په المن کې دا یو برای تر ساره پوری دا ګرد خواران د شپې پر 12 بجو دا مومنان غاسه بل وښ مونږ دلته خبريال نه لرو کنه الیاس دایي وښ د چا رخ شو کوړه کې بیا دا غزا دی رادیو دا چنجر کې چې دا موټر بم وسو تونالان د شپې دا ګرد خواران غاسه ا دغه جواب اوس د مشره نن ته نه چې د خلکو په پسرنويش لوی دي کوي بل چې مرسته راوځي تا د خپل مامورین د غکړي دي لښنو مې وته ورکی پنځل خپل ته ورکی شل نو مو وکیل ته ورکی ته خدای دا مستحق خلکو ته
مننه مننه یو بل اوریدونکو هم را اخلو او بیا به برته ملمنو ته ورشو مهرباني وکي اسادي په څپوک پروګرام دی تاسو پلان کې اوسئ
بله السلام علیکم سروان صاحب خاص حیثیت مخره
وعلیکم السلام شیبر یم خپل پښتنه وکړئ لطفا
شیبر صاحب زموږ د لال صاحب او انصاری صاحب نه پښتنه تاسو مونږ دوه بوده د مهاجرینو یاد د ځای شو لرو چې یو تدی اپاتونه دی او بل جګړې دي زموږ انصاری صاحب او لال صاحب نه دغه پښتنه دي آیا دې خېټو خار کې جنگونو خېټو خار کې ما مطلب طالبان افغان ځکونه دي څو پیسره ملامت دي چې دغه ځای شي رامت شي آیا څو پیسره افغان حکومت ملامت دي څو پیسره طالبان ملامت دي ډور نظم پښتنه
هر څوک چې جنگ کوي هغه ملامت دي مننه چې خبرونه کې مبارخه واخسته ور به شو ملمنوت لال صاحب لمړی کته سره شو البته و بخښه لمړی باندې ساری صاحب ته ور شو ځکه چې ډیر سوالونه دسی و چې لزابل هم دا پښتنه ولا کندهار هم دا پښتنه ولا هلمند هم دا پښتنه وسی مرسته لري خلکو سره سم نه دي شوی انصاری صاحب څه جواب لري
مرنه یوازې کندهار ولایت یعنی مونږ په لسی چې د مجموعي په توګه 22 درجه کوي ته پیدا شو د مونږ په مرسته او د حالت استقرار د کمیټې فمرسته دا سره کورونی بیل ته انتقال شوی دی خپل محلاتو ته او په تیر کال کې یعنی 1999 کال کې سوال کرو 1509 کورونی ته مونږ په کندهار ولایت کې اوازې کومکونه تر سره کړی دي هم د کډوالو وزارت له خوانه او هم د مرستندوی مؤسسات له خوانه او په صابر ولایت کې هم د مجموعي په توګه مونږ 15 تر 19 کورنۍ بيځای شوی دی لوچې زر کورنۍ سره کومکونه تر سره شوی دی او ځینې بیرته انتقال شوی دی خپل محلاتو ته او متاسفانه چې ځینې کورنۍ اوس موجود ده همداسې ټول ولایاتو کې چې بيځای شوی لرو ځینې انتقال شوی دی په تیر کال کې او ځینې اوس هم متاسفانه موجود ده او بیا هم کچیرې جګړې په افغانستان کې دوام ومومي نو دا یقیني خبره ده چې
انصاری صاحب محترم انصاری صاحب پښتنه دا ولا سي دغه مرستې شفاف نه در رسیدلې آیا تاسو د نظارت کوم څه پروګرام لري چې دا مرستې باید مستحق ته ورسي؟
د دې کار زموږ تاکید د فساد په وړاندې مبارزه او کچېرې مستحقین ته کومکونه ونه رسیږي دا هیڅ معنا نه لري چې باید کومک ورته انتقال ولایاتو ته او ژمنۍ کومکونه یوازې د ژمنۍ کومکونه د مثال په توګه تاسو ته ورکوم دوه سوه دریش پته میلیون افغانۍ د احتیاط پور څخه زموږ درخواست کړی وو د مالي محترم وزارت ته چې باید موږ ته مرستې وکړي چې هغوی انتقال شو ولایاتو ته او په هر ولایت کې کومیټه د حالت اضطرار ده مثل دې نه چې کومکونه ترسره کوي ابتدا سروې کېږي او پس د سروې نه چې کوم کورنۍ مستحق ده یو ادعا ده او که چېرې دغه ادعا ثابت کولی شو نو مستندسازي باید وکړو او که چېرې دغه مستندسازي وشي او دا ثابت شي چې ولایاتو ته سطحه باندې زمونږ یعنی د کډوالو وزارت نماینده هلته په دغه فساد کې دخیل ده او لاس لري کډوالو وزارت په دغه برخه کې متحد ده چې د دوی جرمونه باید پټونه کړي دغه زمونږ مسؤلیت ده.
مننه انصاری صاحب تشکر. بله لال صاحب ته براشو لال صاحب د اوریدون کو څرګندون تاسو هم واوریدي او دوی شکایت لري چې مرسته شفاف نه در رسیدلی او انصاری صاحب توضیحات مو هم واوریدل څنګه کېدی شي چې دغه مرسته په شفاف ډول د خلکو ته ورسی؟
شبر صاحب د خلکو ګلی او معنی چې کومې دي دا تر کافي حد پورې په خپل ځای باندې درست دي. دولت هم بخپل کمی کاشی لري خو په خوښنۍ سره منګه ګورو چې اوس وخت کې په جرایم سنگین چې یو ځانګړی محکمه او سرنوالي جوړه شوې ده په دې کې بل چا دوسیه نشته ده یوازې د همغه چارواکو دوسیه دي چې په تیر یو نیم کال کې د کرونا په وخت باندې دغه سي استراري مرستو کې دوی درغلي کړی ده او دغه مرستې شفاف نه دي تقسیم کړي یا د خلکو غوښتنو ته درست جواب نه دی ویلې پاغي کې د ملکی خلکو دوسیه نشته ده ټول همدغه چارواکي دي چې په لزګونو دوسیه آلته وسم د کار لاندې دي او نور به هم آلته ورزي نو دا څنګه په دولت کې شتون لري لکه څنګه چې یو ورور وویل چې د وکیل د گزار په نوم باندې او یا د ملک په نوم باندې یا د یو مشر په نوم باندې چکه مې لیستونه جوړیږي دا حقیقت ته دا په ډیر زوینه کې مونږ ته دا مسله ثابت شوې ده چې هغه مستحق سړی ته خپل لاس باندې هغه څوک پښتنه نه کوي خو د بیا د یوازې د حکومت ارز کوم یوازې د حکومت مامورینو ګناه هم نه ده دا د هغه ظالم ملک او د هغه ظالم وکیل د گزار چې څوک دغه ظلم کوي د هغه ګناه هم ده چې د مستحق په ځای باندې غیر مستحق دوی ته معرفي کړی دی یا د مستحق مال راخسته دی په خپل خېټه او یا د خپلوانو په خېټه کې اچولې دا د هغه ظالم ګناه هم ده دلته یوازې دولت ته باید هم
نشي
ځکه
بله اواز هم ټیټ شو لال صاحب پښتنه دا و لال صاحب څرقم یعنی تاسو په لنډو باندې څه پیشنهاد کوي څرنګه کېدی شي چې همدا مرسته مستحق ته ورسی؟
زما په اند باندې هر هغه کس چې هغه دغه مرسته مستحق نه وي خدای ته دې مګوري او رسول ته دې مګوري ځان دې په دغه کې نه لیکي او دغه ظلم او دغه کې چې د چا واکوي هغه دغه ظلم نه کوي دی او مستحق دی او خار بیچاره په حق کې او په خپل جن او په خپل حد قناعت وکي او د دولتي مامورینو مسؤلینو نم خیره مودا ده چې په دغه زوریدلو کړیدلو خلک چې وی خان عبد جنگ د لاسه د شوی دي کورنۍ پسلونه مالداری باغداری هر څه پرې چې په کورونو کې یا کور غړي د لاسه ور کړی دی یا زخمی لري یا مایوب لري د دغه ټولو بدبختۍ نه دوی درس واخلي زده کړه دی وکړي نور دې دغه دغه باندې د دوی په خپل ژوند او دنیا او آخرت په ظلم کې نه اخته کوي او دغه مرسته د مستحقو ته
مننه لال صاحب. د سیاسي چارو کتونکي آریان خیبر هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. خیبر صاحب خبرونه ته شر اخلي ژغ مو اوري. مریم صاحب آریان صاحب محترم بے زیش یو سره د مرستو په برخه کې دغه شکایتونه وکم خبرونه اوریدل وی مخکې او لال صاحب ویل چې خلک باید له خدای وویری شي چې د مظلوم خلکو حق نه خوري. لیکن ستاسو په باور سیستم څنګه رامنځته کېدای شي چې ترڅو د غلا او مخاوني ول شي؟ په پرمختللو هیوادونو کې موضوع هر وخت چې د یو غلا مخنی ول کېدای شي نو هغوی سیستم لري، یعنی د سنوي چې تنا په اخلاقو باندې اتکا کوي.
چې یو سره باندې او شي دا سیستم په افغانستان کې موجود نه دی. زه دا عادي د بلګه د کابل سره مخیانه کوم، دا سره ته خلک ته وو چې دا خپل منځنۍ اقتصاد لري، یعنی په خپل ولر خلک دی. دا اقل اما د کو وزیر مشته مینه مشته دغه ټول ته دغه د ملي د پروسه چې دا د ټول موږ کې لیکل شوی دی. اته دا چې بلګه د کور اگر څوک چې مسؤل دی د موږ منطقي اگر غختم چې تاسو په منطقه کې شې دونه مونږه ورته لیکل هم پختنه نشه دولت پختنه دا کوم اساس باندې کوم معیار باندې دا غته چې ویني دي چې دا ور کسان چې اگر څوک ساک دی وي یو سره باید نستم چې خلک یې تثبیت نه دي موږ حساب دی چې خلک والمغال وتر خلک ډېر ادو سیستم نه ډېر شکایتونه لري. ام داغه چې بیلګې نور په ولاتو کې په لوسه کې دا مرسته کوي هغه مرسته چې واقعا باید مستقله دولت هغه نه بسې برعکس هغه خیا خسکیږي
مسئولیت یو برخه ده چې د فساد پر وړاندې باید جدي مبارزه وکړي چې متحد په دغه برخه نور من په دغه نتیجه باندې رسیدلی دي چې نور د هیڅ نمائنده ته مونږ کوم کول نشو ورکوه مالکان ته نسپار او هغه څوک چې ځان د بيداسو نمائنده بولی او معرفي کوي مونږ هغه ته هیڅ کار نه لرو او ارتباط لري نه لرو. زمون برنامه دا دي چې هغه مستحق کورنۍ چې هغه اړتیا لري باید کار وکړي، پس له کار نه موږ ته کومکونه ترسره کړو او دغه کار ولو چې د یو نهال غرض کول وي. بل برنامه زمونږ دا دي چې د ولایتي په ساته باندې چې کمیته د حالت استقرار ده او خپل والی صاحب د ولایت مسؤلیت دغه کمیته لري، یو کمیته جوړیږي چې دوی د عمومي په ساته باندې سروي کوي او بیا وروسته دویم کمیته ځي لکه په یو ولایت کې زر کورنۍ سروي کیږي او زر کورنۍ ټول مستحق نه ده. دویم کمیته مشخص کوي چې دغه زر کورنۍ په منځ کې کم کورنۍ ډیر اړتیا لري او کوم کوم مستحق ده هغوی ثبت کوي او ځي دریم کمیته ته. په دریم کمیته کې د چک ویشل ده، یعنی موږ نور نقدي پیسې نمائنده ته نه ورکو، چک سپارو مشر د کورنۍ ته. هر یو کورنۍ چې مشر لري کلان د فامیل لري هغوی ته چک سپارو، هغه کولی شي چې په هر وخت کې د افغانستان بانک څخه خپل پیسې ترلاسه کړي. دا شفافیت ده او بیا وروسته
یعنی کچیر خدای غواړي چې دغه پلان او برنامه تطبیق شي نو په ډیر حد پورې
انصاری صاحب محترم انصاری صاحب محترم فکر نه کوي چې هغه کډوال چې کور پری شي دی د کور سامان پری شي دی حیوانات ترې پاتې دي خپل ماشومان نیم رایستلي نیم ترې پاتې دي هغه به په افغانستان بانک کې څه رقم حساب پرانیزي چې بیا پیسې لغه لارې ترلاسه کړي
دا چې چیک ورته سپارل کیږي یوازینی لاره د شفافیت مسله ده او که چیرې نقد پیسې مونږ نماینده ته ورکو او په اصل کې هر یو کورنۍ ته په 40,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ یا زیات یا کمې مشخص کړو چې باید هغوی ته تسلیم کړو.
بله
د خیر نماینده چې ځان نماینده معرفي کوي او ملک د قریه وي او یا مشر د قوم وي دا پیسې خو د شفاف توګه هغوی ته نه تسلیمه یوازینی لاره دا ده چې مونږ په دغه برخه کې دا اقدام
انصاری صاحب په همدې برخه کې به د آریان خیبر نظر واخلم تاسو لدی سره هم نظر یاست خیبر صاحب
بله
اوس هم آواز راځي بله مهرباني وکړئ
زه فکر کوم چې اصلا د سیو قوي سیستم په فرانسې کې موجود نه دی چې هغه سروي وکړي هغه مربوط کی دی ایسای ایسای اداره موږ یو ګډه او ماکه اداره ده نشي کولای چې سروي وکړي چې هغه وقان هغه کډوال شي مستحق دی هغه غوته د کډوالو چارو وزارت ته مانګي کې دوی دغه حکومتونه وروي شي خوشنۍ سره چې دغه اداره څو پر ولسمشرم ته دغه تاکید و چې باید عمومي سروي وشي خو دی هغه چې باید شاید سروي ونه شي کړی اصلا دغه د کډوال وزارت د فکر کوم چې یو مکمل سروي دوی هم نه لري د خپل ځان سره چې په موږ څومره مهاجرین په ایران او پاکستان کې لرو او دغه سره جوړه ستنيږي یو څو وخت یو سیستم په خپل کورته جوړ شوی او چې دوی به تثبیتول دغه کډوال شي داخليږي کارت به روښلو هغه سیستم ما دې ګډوډه وځوري وه د لارې خلاص دي د هر اخوانه موجودین لري ځي راځي په دوه حساب باندې موږ د مکمل سروې نه لرو اصلا او دا دولت مکلفیت دی چې په دوه ورکه باید
مننه خیبر صاحب
سروې وکړي چې موږ موجودین پاکستان کې ژوند کوي څنګه پیران کوي
مننه خیبر صاحب لال صاحب دلته مخکې انصاری صاحب به موضوع ته اشاره وکړه چې فرزند نیالګي د کرلو په مقابل کې خلکو ته پیسې ورکول او یا فرزند کې ریشي چې د شار د پاکېدو په مقابل کې خلکو ته پیسې ورکي څنګه دغه رقم یو وړاندې سره په دغه یو وړاندې پر خګې تاسو څه نظر دی
ګوره دغه وړاندې کوم دی د ما په ان باندې منګ نه باید خلک پر رشوت باندې اموخته کو نه باید منګ خلک په بیغمۍ باندې اموخته کړو د خلکو یو لړ مسؤلیتونه دي چې د ټولنې په وړاندې باید ادا کړي هغه هغه څه دي چې د خپل چاپیریال نو د کور د چاپیریال نو ونی ساتر د کوڅې تر چاپیریال د ښار تر چاپیریال د ولایت او بل اخر د هیواد تر چاپیریال پورې دوی باید هغه ټولنیز مسؤلیتونه سرته ورسوي دا ډېر اوږده تعریف ته چې ټول خبرې ته زم نو د نورو دوستانو وخت هم نسم او د موضوع نم بل خواته زو خو باید هر سړی د خپل ځان پر وړاندې او د خپل ټولنې پر وړاندې باندې کوم مسؤلیت د قوانینو پر وړاندې لري هغه باید سرته ورسوي دویمه خبره د اریان صاحب د خبرې په تایید باندې ما څو ورځې وړاندې په دې خاله رسنیو کې دا یو خارګوټه ده د میدان وایي په سړک ده ا نوم دې نن وسره نیر شو پدې کې او چا یو هغه یو لیس شریکړه و چې دغه خارګوټي د دریم بلاک وکیل د گذر مربوط د ملي درڅخان د پارا نام نوی خلک نو ته دې ته فکر وکړ چې پداسې یو خارګوټي کې چې هغه په کابل کې د ټولو نه لوکسترین خارګوټي دی او پاره کې څو کور ولري آیا هغه د ملي درڅخان دغه پیسو ته چې هغه یا 15000 دی یا 15000 روپۍ دی هغه ټیل لري هرگز نه لري ځکه 15000 روپۍ هغه دی اورز مصارف دي باید دغه سیب خودسری دغه سیب بندوباری د مرستو په توزیع کې په تقسیم کې باید د دې مخاوني ول شي د دې لپاره هغه مشخص ساحي غوړ شي بیا د هغه سروي وشي او د سروي پرنا کې مستحق خلک معلوم شي ما ویل چې مخکې ما دې ذکر وکړو چې هم مامورین او هم د وکیل گزاران هم ملکان او هم مخاور سپینګر خبر چې ځانته د پنځو خلکو د مشرۍ دعوه کوي هغوی باید دغه روڼتیا رامنځته کړي. هغه دغه ټولنیز مسؤلیت دی چې سر ته یې ورسېږي. هغه چا په وړاندې باندې چې هغه اړمن دی هغه ته بېزاته ماشومان په لوږه باندې اوده کېږي، د هغه د ماشومانو خېټې ډکول پکار دي. دا نه باید چې خپل جب نه کشامي شي ورکول، د خپل کور نه، د خپل غنمو د بوجې نه، د اوړو د بوجې نه سمه شي ورکول. د عقلن که بل څوک د دوی سره مرستې کوي، هغه خو د ټینه نه چور کوي که نه، د خدای نه دې ویریږي. نو دلته دغه مسایل چې کوم دي، پاتې شولو د حساب د بانکي خبره، شبیر صاحب، دا د بانکي حساب مثلا هر چاته د دې اړتیا نشته چې د بانک حساب خلاص کړي، بلکې دوی چک ورکوي هغه بانک اکاونټ باندې کوم چې دولت د دې لپاره په بانک کې مشخص کړی، دوی ورځي چک کالته تحویلوي، دوی تاثیر اخلي. یعنی هیڅ چاته ضرورت نشته. البته که دا کار وشي، دا د مرستو په توزیع او په شفافیت کې کافي مرسته کولی شي. دا مسله زه تاییدوم، خو دې ته د عمل جامه ور واغوستل شي.
لال گل لال د بشر د حقوقو د سازمان رئیس سید عبدالباسط انصاری، د افغانستان د کډوالو د چارو سلاکار او آریان خیبر د سیاسي چارو کتونکو، له تاسو څخه ډیره مننه کوم چې د ازادۍ په سپو کې د پروګرام کې مو برخه واخیسته. له هغو اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخیسته او خپلې پوښتنې وکړې او اندېښنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره هم شریکې کړې. دا خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. په بل ساعت کې زما همکار ظریف نظر د ازادۍ په سپو کې د پروګرام وړاندې کوي او یو بل موضوع یې تاسو ته انتخاب کړی ده، د افغان سولې مسله.
Be nice.